پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
د پی یو سټوډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري باندې کوم، د مسکو د غونډې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خبرونه اسدالله الدین د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکایي چارواکي او د ناتو متحدان د افغانستان په اړه خبرې کوي. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو له غونډې راستون شو او د امریکا ولسمشر ویلي دغه هیواد کلتو کمپالنې سره مبارزه کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلنکن په نږدې ورځو کې د ناتو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د اروپا او یوروېشیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست مرستیال فلیپ ریکر پرون جمعه له خبریالانو سره په ټلیفوني مرکه کې بروکسل ته د ښاغلي بلنکن د بلې اونۍ د سفر په اړه وویل:
I can't preview any of the discussions.
The Blinken de basuno randaina nasam kawalai. Kho tab and barnew charo de wazirano pagond ki pa Afghanistan ki de NATO de role pa ara basuno usi. Padasi hal ki de Afghanistan de policy pa ara gaur rawandai, America de NATO la mutahidano aw de ghot mulatar de mamuriyat la noro gadunwalo sara salam mashworo ta jmana da.
De America de bahranai charo wazarat marasial khagli Riker Tingar wakar che متحده ایالاتونه د ناتو له متحدانو سره یو ځای افغانستان ته پوځي ځواکونه استولي او له هغوی سره یو ځای بخپل ځواکونه باسي. تیره اونۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل چې د می میاشتې مهلت به ورته سخت وي. طالبانو بیا ویلي چې امریکا باید د دوحې پر تړون عمل وکړي. د افغانستان د دولت پلاوی تیره شپه د مسکو له غونډې بیرته راستون شو. د پلاوی مشر او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله ویلي د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ابتکار به د جګړې د پای ته رسولو لپاره مهم ګام وي. د پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دې غونډه کې د سولې بهیر پر چټکتیا او له رامنځته شوي فرصت په استفادې او ورته نورو مسایلو خبرې شوې دي. بل ورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دغه وزارت ویان زاهد حافظ چودري پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل افغانستان کې سوله د خلکو او د سیمې د پرمختګ خوب په واقعیت بدلوي. د دغه غونډې په یوه اعلامیه کې کوربه هیواد روسیې او دغه راز د امریکا، چین او پاکستان استازیو افغانستان کې د سولې او سملاسي اوربند غوښتنه وکړه. د بلخ ولایت امنیه قمانداني وایي د نوروز جشن د لمانځنې لپاره ګډ امنیتي پلان ترتیب شوی دی. د دغه قمانداني ویان عادلشاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلان له مخې د مزار شریف د امن لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوی. خاغلی عادل ویل د احتمالي حملو د شندولو په نیت د روضې شریفې په شاوخوا کې په منظم ډول پراته کورونه او اپارتمانونه تلاشي کیږي. په بلخ کې د هر لمریز کال په لومړۍ ورځ د څلوېښتو ورځو په مخه د نوروز مشهور جشن پیلېږي. تیر کال دا جشن د کورونا او بعد خپرېدو له امله ترسره نه شو. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. ولسمشر جو بایدن او مرستیال یې کمالا هاریس ژمنه وکړه چې په متحده ایالاتونو کې به د نجات پالنې پر ضد مبارزه کوي. ښاغلي بایدن او میرمن هاریس په اتلانتا ایالت کې د تېرې سې شنبې ورځې له پیښې وروسته چې په ترڅ کې یې اته کسان په ډزو ووژل شول دا ژمنه وکړه. په وژل شوو کسانو کې شپږ آسیایي میرمنې شاملې وې. بایدن په جورجیا کې د آسیایي ټولنو له استازو سره د کتنې پر مهال په لنډه وینا کې وویل په متحده ایالاتونو کې ډېر وخت د کرکې او تشدد په وړاندې خلک پټه خوله پاتې کیږي چې د ده په وینا دا کار له جرم سره یو لاس کېدل دي. بایدن وویل چې دا عادت باید بدل شي. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لیود استن له هندوستان سره د اړیکو پیاوړتیا لپاره پرون مازدیګر نوې ډیلی ته ورسید. د دواړو لوریو په خبرو کې به په سیمه کې د چین د نفوذ، د هندوستان او امریکا ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د پوځي همکاریو موضوع شاملوي. هندوستان په پام کې لري چې له امریکا 150 جنگي جیټ الوتکې او په لسګونو نورې بې پیلوټه الوتکې واخلي. لوډ استن د جو بایدن په اداره کې لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې هندوستان ته سفر کوي. او د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې رپورټرې په بلاروس کې د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو په اړه اندېښنه وښوده. مری لاور پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په بلاروس کې د بشري حقونو پر مدافعانو فضا ډیره تنګه شوې ده. هغې وویل چې پر دفترونو چاپې اچول، د بشري حقونو د مدافعانو نیول کېدل او له کارونو د وکیلانو راګرځول په بلاروس کې یوه عادي چاره ګرځېدلې. د تیرې اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته چې په نتیجه کې یې الکساندر لوکاشینکو ځان ګټونکی اعلان کړ، په بلاروس کې نږدې هر ورځ مظاهرې کېږي. راپورونه وایي له هغې راهیسې تر 1500 ډېر کسان نیول شوي، په سلګونو نور ډبول شوي او ځینې وژل شوي دي.
خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. د روان خبرونې په دوام کې په مسکو کې یو سرچینه د امریکا او طالبانو د یوې موافقې په اړه آزادي راډیو ته معلومات ورکړي. د خپل سرو وسلوالو قمندان علي پور وایي د حکومت پر ضد مبارزه ته دوام ورکوي. په خوست کې د دینی مدرسو فارغان وایي کار ورته نه پیدا کیږي.
په کور کې ما خپل اقتصادي مشکلات لرل، د هغو مشکلاتو له امله یا تدریس وکم یا امامت وکم یا خطابت وکم.
په جرمنی کې د کورونا وبا د درېمې څپې اندېښنې زیاتې کړې دي. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لالارې هم اوریدئ شئ. زموږ ویب پاڼه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. نن د کال او بلکې پیړۍ وروستۍ ورځ ده. سبا نوی لمریز کال او نوې پیړۍ پیلېږي. ټولو ته دې بختور وي. وی سرچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود، د نوم او هویت د پټ ساتلو په شرط آزادي رادیو ته ویلي طالبانو له امریکایانو سره په یوې نوې امنیتي طرحې موافقه کړې چې پر بنسټ به دغه ډله تر درې میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. خو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
یوې سرچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو امریکایانو سره په یو ډول لنډمهالې اوربند سلا شوې دي. دغه سرچینه د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویلي طالبانو امریکایانو سره په یوې نوې امنیتي طرحه هوکړه کې چې پر بنسټ به دغه ډله تر درې میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. دا سرچینه وایي له رسمي غونډې پرونی غیر رسمي خبرې شوې. د سرچینې په خبره خو طالبانو ویلي که امریکایانو د مې میاشت په لومړیو کې افغانستان ونوځي سره له دې چې د دوه هوکړه به پر ځای وي، خو دوی به په دغو ځواکونو خپل بریدونه بیرته پیل کړي. په ورته وخت کې افغان حکومت کې هم یوې سرچینې د نوم او پیژندنې په خوندیتوب سره ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو دا وړاندیزونه د دوو شرطونو په بدل کې مطرح کړي. لومړی دا چې د دوی 2000 بندیان باید له بنده خوش شي او دویم دا چې د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیسته وویستل شي. خو طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دی ویلي. د مسکو غونډه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د مارچ په 13 نیټه جوړه شو چې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم پکې ګډون کړی وو. خو پرون بیا په رسمي غونډه نه وه او طالبانو او د افغان حکومت پلاو غیر رسمي غونډې او جلسې درلودې. په ورته وخت کې دوحه کې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوي غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وایي په دوحه کې د اجنډا پاسي مواردو باندې دواړه لوري هوکړې ته نږدې شوي. د اغلی کوفي په خبره که څه هم د اجنډا شاوخوا 350 ټکي سره توافق یو څه وخت نیسي، خو مذاکرات مثبت لوري روان دي. بل سروان صاحب
ډیره مننه. کورودان د ازادي راډیو د خبريالي په راپور کې مو وبریدل چې په مسکو کې وی سرچینې ورته ویلي چې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې طالبانو ویلي دي چې له امریکا سره دوی وی موافقه ته رسیدلی دي چې په اساس به دا ډله تر دریو میاشتو پورې د شارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. د مسکو د غونډې په اړه ځینې نوري خبرې هم څرګندې شوې دي. په دې غونډه کې د افغان پلاوی یو غړي ویلي دي طالبان به په هیڅ ډول ل خپل دریس څخه نه وړي او دا ته هم نشته چې د غونډه یعنی د مسکو غونډه چې پرون پایته ورسیده کومه نتیجه ورکړي. دې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې څرګند شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو په غونډه کې د مارشالۍ په لباس کې د عبدالرشید دوستم له ګډون سره مخالفت وکړ. د سرچینې په وینا د تیری ورځې غونډه کړکېچنه شوه او د طالبانو استازو د دولتي پلاوي د غړیو د څرګندونو پر مهال غونډه پریښوده. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان د سولې پروسې په اړه د مسکو ناسته پرون ماښام د متحده ایالاتو، چین، روسیې او پاکستان لخوا د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسیده. په دغه اعلامیه کې امریکا، روسیې، چین او پاکستان په سمدستي اوربند ټینګار کړی او له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې سوله وکړي. په اعلامیه کې همدارنګه په طالبانو او حکومتي ځواکونو غږ شوی چې جګړه پای ته ورسوي او له طالبانو یې غوښتي چې پسرلنی عملیات پیل نه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د مسکو په غونډه کې د بندو دروازو تر شا څه تیر شول. د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له اخیستلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د دوحې د هوکړې په اساس په سولې ټینګار وکړ، خو د طالبانو د مذاکراتي پلاوی مشر شیخ حکیم ویلي چې دغه ډله توانېدلې چې له امریکا څخه د افغانستان ازادي واخلي او اوس د اسلامي شریعت په اساس د حکومت جوړولو هڅه روانه ده. همدې سرچینی ویل دغلته د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عباس ستانکسی ویلي چې افغان ولسمشر باید له دندې لرې شي. د سرچینی په وینا ښاغلی ستانکزی د غونډې پر مهال یو څه خپه و او ویلي چې دوی امریکایي ځواکونو ته ماتې ورکړه او که امریکا له افغانستانه ونوځي نو پر بهرنیو ځواکونو به خپل بریدونه بیا پیل کړي. سرچینه وایي د مسکو په غونډه کې د طالب پلاوي د غبرګون له امله مارشال دوستم غونډه پریښوده. په ورته وخت کې د طالب پلاوی یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې هغوی په جلسه کې د مارشالۍ په لباس د دوستم له حضور سره مخالفت کړی. دغې سرچینې وویل چې غونډې ته د جمهوریت پلاوی د غړیو د وینا پر مهال طالب پلاوی غونډه پریښوده. د یادې سرچینې په وینا نن سهار د پخواني ولسمشر حامد کرزي په منځګړیتوب د افغان او طالب پلاوی ترمنځ ناسته شوې، خو جزئیات نه دي خبر شوي. د افغان حکومت د پلاوی د غړي په وینا د طالبانو مورال ته په پام سره باور نه لري چې دا ناسته د پام وړ پایلې ولري. سرچینه زیاتوي طالبانو خپل پریکړه کړې او له دریزه نه اوړي. د سولې افغان پلاوی وی غړي حبیبي سورابي د مسکو ناستې ګډه اعلامیه یو لاسته راوړنه وبلله. میرمن سورابي که څه هم د تیرې ورځې ناستې په اړه څه ونه ویلې، خو ویل چې د نن ورځې په جریان کې د طالب او افغان پلاوی ترمنځ یوه دوستانه ناسته شوې ده. دا په خپل د افغانانو ترمنځ یو دوستانه ناسته وه او دا رسمي ناسته نه وه. افغان سیاسي کارپوهان د دغې ناستې په اړه بېلابېل نظرونه لري. له هغې ډلې عمر شریف ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه درې واړه هېوادونه د سولې په اړه خپل ګډ دریځ څرګند کړي او پاکستان ته هم اعلان کړي.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د درې واړو قدرتونو یعنی امریکا، روسیې او چین ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې. د مسکو کانفرنس یو نوښتو او څه چې موږ باید وکړو هغه دا دی چې دا درې واړه لوی قدرتونه چې څه غواړي او بیا د دوی پیغام پاکستان ته څه دی.
خغلی شریف زیاته کړه چې د طالبانو په دریس کې بدلون هم د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترمنځ په تړون پورې تړلی. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو غونډې د لس مادې ګډې اعلامیې هرکلی کړی او ویلي چې دا اعلامیه د تلپاتې سولې لپاره یو ښه پیل دی.
د مسکو د غونډې په اړه مو د ازادي راډیو د خبريالې پرونی راپور واورید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
ټاکل شوی چې سبا د نوروز یا نوی کال په لومړۍ ورځ کمال خان بند پرانستل شي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته ویل کمال خان بند چې له اقتصادي پلوه ځانګړی اهمیت لري د خاص مراسمو په ترڅ کې به پرانستل شي. نوموړي وویل چې د کمال خان بند په شمول سناسه یو نیم سل مهمې او سترې ملي او لویې پروژې هم پرانستل کیږي. ښاغلی خپلواک وایي په کمال خان بند تر 200 میلیونه امریکایي ډالرو زیات لګښت راغلی چې د 250 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري او د دې ترڅنګ به 1400 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. کمال خان بند چې په چاربرجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړ شوی د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. چارواکي وایي په کمال خان بند کې د اوبو د راګرځولو چارې پیل شوې او اوس مهال د سیستان وچه دښته سپیره نه بلکې له اوبو ډکه شوې ده. د شنو ممیزو د پروسس او صادراتو په برخه کې د 20 میلیونه افغانیو په ارزښت د پنګونې هوکړه لاسلیک شوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بنولۍ زنځیري ارزښت د ودی سکتور پروژې او د انار کرنیزو خدماتو شرکت ترمنځ لاسلیک شو. چارواکي وایي دا پروژه د هیواد د ملي اقتصاد په وده کې ستر رول لوبولی شي او د ځان بسیاینې په لور یو ستر ګام دی. د کرنې وزارت وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به د صادراتو کچه لوړه او د ښځینه او نارینه کارګرانو لپاره د کار زمینه برابره شي او د معیاري پروسس وروسته به په کور دننه او همدارنګه بهر هیوادونو ته لیږدول کیږي. د کرنې وزارت په وینا په راتلونکو دوو اونیو کې به 4 نور ورته هوکړه لیکونه هم لاسلیک شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.2 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 4.8 افغانۍ.
په اقتصادي خبرونو کې مو واوریدل چې سبا د کمال خان بند رسمن پرانیستل کیږي. نن د افغانستان په وخت ماسپښین له 2 تر 3 بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې هم په اوبو خصوصا په بندونو او یاد اوبو په مهارولو او په دې برخه کې په ستونزو باندې بحث کیږي. هله ده چې د خبرونه واوري تر شنه اسمان لاندې د افغانستان د ماسپښین له 2 تر 3 بجو. اوس هم یو نړیواله موضوع: په جرمنی کې د کورونا وبا درېمې څپې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. مرکزی حکومت د نویو بندیزونو د لګولو خبره کړې او وایي چې د واکسین ورکولو چارې ورو دي، نو سمدستي باید د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره نورې لارې چارې ولټول شي. په ورته وخت کې برلین هیلمند چې د دوبی تر اخره به ټولو جرمنیانو ته د کورونا وایرس ضد واکسین ورسیږي. د آزادی رادیو د خبر څنګه د راپور جزئیات احمد شبرابر.
د جرمنی سفیر اعظم وای په ټولو اروپا کې د کورونا وایرس ته پیښو د زیاتې دوله کبله په جرمنی کې د بیړنیو هڅو اړتیا شته. انګلا میرکل دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د جمعې پر ورځ د جرمنی د فدرالي او ویالتي حکومتونو غونډه وشوه. جرمنی د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد د کورونا وایرس درېمې څپې سره مخامخ دی او دا ځل له بریتانیایي ډوله کورونا سره مخامخ دی چې ډېر اخیستونی دی. میرمن میرکل وویل هیله می داوه چې د بیړني حالت له اعلان پرته د دې وبا مخه ونیسو، خو که چیرته په تیرو ورځو کې د دې وبا پرمختګ ته وګورو دا ممکنه نه ده. چارواکو دا منلې وه که چیرته وورځي نوي پیښې په 1 لک کسانو کې تر 100 ډیرې شي ټول بند به اعلانوي. د جرمني د رابرټ کوخ انسټیټیوټ په وینا د مارچ تر 13 د وورځو پیښې په هرو 1 لک کسانو کې تر 15.6 ورسېدي. د جرمني روغتیا وزیر ینس سپان مخکې خبرداري ورکړی و چې یوازې واکسین د درېمې څپې مخه نشي نیولی، ځکه چې په جرمني او نور اروپا کې د واکسین کمپاین د تولید او انتقال له امله ورو دی. ینس سپان وویل تر اوسه په اروپا کې کافي واکسین نشته چې د دې درېمې څپې مخه ونیسي، او که چیرته واکسین چمتو شي بیا هم څو اونۍ وخت پکار دی چې هغو کسانو ته چې له ډېر خطر سره مخامخ دي واکسین ورکړل شي. د دې سربیر سر یاسم میرکل وویل چې هدف دا دی چې د واکسین کمپاین تیز شي او آسان شي. میرکل هیله منه ده چې د اوړي تر اخره به ټولو جرمنانو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسین ورسی شي. د د جرمنی په یو شمیر ایالتونو کې بندیزونه لګیدلی دي او د دوشنبه په ورځ د چارواکو په غونډه کې اټکل کیږي چې ټول بند به پراخ شي. په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره پولند، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادو هم په روسي ورځو کې لسره بندیزونه لګولې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن درېیمه یا وروستۍ شلو وریزه مسابقه کیږي. تیرې دوی مسابقې افغانستان ګټلې دي او په لوی توپیر یې ګټلې دي، خو دواړو ټیمونو دوی ټیسټ لوبې هم کړې دي چې لومړۍ زیمبابوې او دوهمه افغانستان وګټله. د نننې مسابقې حال به هم د اوسنۍ رادیو په خبرونو کې در کړو. تر اوسه پورې لوبه نه ده پیل شوې. د عبدالغنی علی پور په نوم د خپل سر او وسلوالو قومندان وایي د حکومت پر ضد د مبارزه به جاری وي. د علی پور ډلې منلې چې په بیسود ولسوالۍ کې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې د ملي اردو هلیکوپتر شاید د دوی لخوا ویشتل شوی وي. د ولسمشر اشرف غنی ترڅنګ د دفاع وزارت یو مرستیال هم پرون د حکومت په دریس ټینګار وکاو او ویل د بیسود د پیش عاملان به سخت سزا وویني. صالح محمد صالح په دې موضوع راپور لري.
افغان چارواکو پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د هغو پیلوټانو او پوځیانو د وژنې غچ به واخلي چې البته د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې په راکچ وویشتل سوه. د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل دا خبره پرون د دغو وژل سویو پیلوټانو د رسمي پوځي درناوي په مراسمو کې وکړه. په میدان وردګ کې د وسلوالو یو قومندان عبدالغنی علی پور منلې چې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې د ملي اردو یو څرخیل وتکه شاید د دوی په ډزو نسکوره سوي وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان وژل سول چې څلور تنه پیلوټان او پنځه تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي وو. دفاع وزارت وژل سوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بللی چې پرون یې جنازې خاورو ته وسپارل سوې. علی پور پرون جمعه خپل وسلوال کسان د مقاومت ځواکونو وبلل او وی ویل چې د بی عدالتۍ په وړاندې به یې مبارزه جاری وي. عبدالغنی علی پور چې په قومندان علی پور هم مشهور دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د څرخیل وته کې د نسکورېدو پیښه یو ډول توجیه کړه.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي یا به کسان وژل کیږي یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې معمول خبره ده، ځکه چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمې په ورځ ویل چې په بیسود ولسوالۍ کې د الوتکې د نسکورېدو قضیه به بې ځوابه پاتې نه سي. بلخوا مخکنی لوی درستیز محمد یاسین زیا چې پرون د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وګمارل سو ویلي دا برید به بې ځوابه نه پاتې کیږي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبر زوی وایي په وروستۍ پیښه کې مهم پیلوټان وژل سوي.
هغه داسې کسان شهیدان کړي دي چې هغه نه جبرېدونکي دي، او هغه پیلوټان دي چې هغه په افغانستان کې ښکاره او قهرمانان واریوي. بدبختانه چې موږ رئیس جمهور په غو کې جدي اقدام ونه کړ، لکه نن سبا چې وشه کله چې په غو باندې فشار ورشي هغه روزګان ته ځي، یو څوک د سجایي په نامه باندې په سوریه کې جنګېدلی دي. دا ډېر خطرناک خلک دي. په کار ده د موږ غوښتنه د رئیس جمهور نه دا ده چې زر ته زره د دې غم وخوري.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد فکر کوي چې د علی پور ترشا د حکومت لوړ پوړي چارواکي ولاړ دي او په دې برخه کې په لوړه سطحه اقدامات پکار دي.
د علی پور قضیه وړه قضیه نه ده چې یوازې د کورنۍ چارو یا د دفاع تر وزارتونو محدود وي. په دې قضیه ولسمشر له درې کلونو راهیسې خبر دی او درې کاله وړاندې د دم رسیال همدغه علی پور خوشی کړی وو. او بل دا چې د علی پور تازه قضیه د دفاع وزارت هلیکوپتر ویشتل او سرتیری شهیدانول دي، او په هغه وزارت کې چې نن څوک سرپرست وټاکل سو پرون لوی درستیز وو، یعنی په صلاحیت کې کوم خاص تغییر نه دی راغلی. نو فلهازه ویلی سو چې وسنی عدلون بدلونو تړاو اصلا د علی پور په قضیه پورې نه ده.
په میدان وردګ کې مدني فعال عبدالقیوم راستمن د دفاع او کورونی چارو وزارتونو له نوي مشرتابه غوړي چې د علی پور قضیه په منصفانه ډول حل کړي.
زه امیدوارم کوم نوي تغییرات چې راغلي دي د وزارت دفاع په رهبری کی او د کورنۍ چارو وزارت په رهبری کې باید په دې برخه کې مؤثر تمام شي، تر څنګ تنه د علی پور نه په افغانستان په هر ګور کې چیرې چې څوک غیر مسول وسلواري قومي سمتي جبانی تعصبات تلمن وهي او د افغانستان ولسونه سره پرېږدي چې سره یو وسی او په وټه غسته کینی، دغه په ضد باید اقدامات وشي او هغه باید وځپل شي.
عبدالغنی علیپور د 1999 مریض کال په لیندی یا قوس میاشت کې د خپل سره وسلوولو فعالیتونو په تور نیول سوی و چې وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ملاتړ لبنده خوشی سو. هڅه مو وکړه چې د شغلی دانش د دفتر د مطبوعاتي څانګې تازه نظر راواخلو خو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
په خوست کې لغیر رسمي دینی مدرسو سلګونه فارغیدونکي حافظان او عالمان له فراغت وروسته د کارموندنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي او ځینې بیا د ډیر کم آش په بدل کې امامت د مدرسې استادی او یا هم شخصي کاروبار او مزدوري کوي. په تروریستي کړنو کې د مدرسو د ودانیو او یا هم د فارغو زده کوونکو شکلته هم یو بل اندېښنه ده. په دې اړه راپور لرو.
د پکتیا اوسیدونکو سیف الله چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خوست ولایت په علیشر ولسوالۍ کې اوسېږي وایي له نن څخه 14 کاله وړاندې د کرښې له هغې غاړې د یوې مدرسې څخه فارغ شوی، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته مسافر شو او کلونه یې درنې چارې ترسره کړې.
2001 کال جامعت العلوم اسلامیه زرګری کې ما فارغ شوم. په کور کې ما خپل اقتصادي مشکلات لرل، د هغو مشکلاتو له امله چې ما کوم تحویلات کړي دي زه هغه مطلب یا تدریس وکم یا امامت وکم یا خطابت وکم. زه لاړلم متحده اماراتو عربو ته.
د ایوای له مدرسو فارغو کسانو ته د مناسب معاش دند نه پیدا کیدل او په هیواد کې شتنه امنی د دل عمل شوی چې زیاتره فارغ کسان شخصي کارونو او مزدوري ته مخه کړي. سیف الله وایي د یو د پڅیر ګڼ ملګری د وسربلو ډلو له ویرې په دولتي ملکی ادارو کې هم دند نه شي تر سره کولای، خو وایي هله لري چې یو وخت یې اسناد په دولتي کچه ارزیابي شي او اړتیا ته په کتو په دولتي ادارو کې د کار لپاره جذب شي. مفتی اسدالله غزنوی د خوست په ندرشکوټ ولسوالۍ کې د یوې مدرسې مشر دی. دی وایي د خلکو په چندو او نچیزو مرستو په ډېرې خوارۍ یا د مدرسه فعاله ساتي، خو وایي اوسمهال د روان جنگ له امله نشي کولای مدرسه رسمي کړي او د دولت مرستې ترلاسه کړي. څو یې له فراغت وروسته فارغ زده کوونکي د دندو او لوړو زده کړو په ترلاسه کولو کې ستونزه ونه لري.
عصر دا تقاضا لري کدی مت سره رسمی شي کیا د طالب سره شي ی دغه سره یو شر پیدا کی دغه دی وجنه خلکو کوشش دا لري چې خپ دیوی وروپی باندې د مدرسه و چلیږي چې دی و سره په ډله کې سکس شامل نه وي.
مفتی غزنبی وایي د دولت سره د مدرسو رسمي کول او لدینی زده کړو د فارغ زده کوونکو د اسناد او ارزیابي له طالب زده کوونکو سره د کار په موندنه کې موثر تمامیدل شي، خو د هر څه د اصول تر راتلو مشروط بولي. د رسمي ادارو د معلوماتو لمخې په خوست کې ولس رسمي او شاوخوا 160 غیر رسمي مدرسې فعالیت لري. د خوست د پوهنې ریاست د دینی زده کړو مرستیال شرف الدین شرف ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان دولت د دینی مدرسو د فارغ زده کوونکو لپاره د اسنادو د ارزیابۍ په موخه اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
هغه استادان یا هغه عالمان چې دوی د خصوصي مدارس څخه خلو شي وي هغه کړای شي چلته دوی اسناد ارزیابي شي هم د دولسم ارزیابي شي هم د دولسم ارزیابي شي. دوی کولای شي چې کانکور ته هم ازموینه ورکړي هم داسې رقم ته کې څورلسم اسناد ارزیابي شو دوی هم کولای شي چې تقرر حاصل کړي.
داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې ځینې نارجستر شوي مدرسې د ناامنیو له ځینو فعالیتونو سره تړاو لري. که څه هم د مدرسو مسؤلین دا تورونه ردوي، خو د خوست امنیتي چارواکي وایي لا هم د وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې مدرسې د وسلوالو د روزنې لپاره کارول کیږي. د خوست امنیه قومندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د روان کال په جریان کې د ترهګرۍ په نهو بېلابېلو قضیو کې 40 تنه د دینی غیر رسمي مدرسو زده کوونکي او استادان ول شوې دي او وايي د اسناد او شواهد لري چې په ځینو مدرسو کې وسلوال راټولېږي او د دولت خلاف د مدرسې زده کوونکي او استادان تبلیغاتي او فزیکی جګړې ته هڅوي.
اوس هم یو بل موضوع په هانګ کانګ کې درې تنه د تشناب د کاغذونو د غلا په تور هر یو په څه باندې درې کاله بند محکوم شو. د دې پیښې جزئیات له احمد شي برابرو.
فرانس پریس اژانس د هانګ کانګ د وی ورځپاڼې مینګ پاو په وینا څرګندوي چې دا درې کسان چې د تشناب نشتې 600 کاغذونه یې غلا کړي وو هر یو د هانګ کانګ وی سیمه ییزې محکمې په 30 میاشتې بند محکوم کړل. د 2020 کال په فبروري میاشت کې چې کله په هانګ کانګ کې نوی کورونا وبا خبره شوه، د خلکو سره دا اندېښنه پیدا شوه چې د تشناب کاغذونه به په دوکانونو کې خلاص شي، نو خلک به په کتارونو دوکانونو ته ولاړ وو چې دا کاغذونه واخلي. دوکاندارانو بیا لومړني اساسي خوراکي مواد او مهم شیان لکه د تشناب کاغذ په خپلو ګودامونو کې ساتل، چې له دې حمله هم د تشناب کاغذونه په دوکانونو کې لږ شول. ځینو خلکو به په ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې د تشناب د کاغذونو عکسونه خپرول چې دومره یې ساتلي دي. دا درې کسان چې د بند حکم پرې وشو، دوی تیر کال په هانګ کانګ کې په دې شپو ورځو کې د مونکوک په سیمه کې د هغه موټر مخه ونیوله چې د یوه سوپر مارکیټ مخې ته تیریده او پکې د تشناب کاغذونه بارو. دې کسانو موټر چلوونکي ته چاړه ونیوله او د 1500 هانګ کانګي ډالرو په ارزښت